تازم کوشش کنم چه خواستم راحت اوسم اس نکیدی.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخی دل خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو سخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دې ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغس شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تازم، کوشش کوم چې خواسم راحت اوسم، هیڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهمه خیرې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول. یعنې چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره یې اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې یو، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی وایه او دا بیرته پانتون بسته ده. یو هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ، د تیرو لحاظو چې دی په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ، بعضې د پوهنتون، د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شو لکه ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته خزو ته اجازه نه ورکوله چې خزه باید لاړ شي هلته تفریح لپاره نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې خزه په د دفرجن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات دی چې انسان مجبوری وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو
مینه حسن زی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی خب یا هم دیر مهم باید ورزوشی او ورته توجه وشی ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی معتاد شي او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خزې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست البته دغه لامل سوچ ژور خفګان ته ولاړ سو ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسه وی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وای چې ژور خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وای نو مبري وای چې په هواد کې دننه هم لګانو ستوندو سره مخ و خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاري ګډي وډي کړی خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخینه خاني ګوري لاغله مایر سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې خپل په خانه ستوندو سره وای
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوه چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر د هغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لږ وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خفګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با پا ما دی قبر پسر کهی.
بله.
دا دیر سخته. سخته ده.
بله. زه پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کهگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هېواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي، او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپېریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو ته متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفیګرا خوی لري، او دوی ټولنیز خوی نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي، او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي، او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي. اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي د ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی، دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي، هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوام راجات تقریبا چې اخري غدی نه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک غلری عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دې په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرت الفوی، 80% د دې خاطرو او کلمو منفی دي، او 40% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفی ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پر سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټولو په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت مخنه وي د مصابته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصابته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته اگر کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغی. نن پر کورنۍ، خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو پوه ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور ته واده کیږي یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ته ټاکل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ او نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه ټکر کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دا خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته دوه خبره هم ده، کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغ کس خز سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانی یقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبرای د ژوند نه ناخبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې زورول کېږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپلو ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمي او لازمي نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي، او لکه تاسو چې وویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
زمي درجه د جهالت نشي په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه وسیږي داغي لاس نیوي نه کوو. بل خبر دار چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې ورتور کړ شي په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقه لپاره. د مثال پر ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مہر چې دی ډیر واضح ورسیږي، چې مثال کور ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم ډای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مہر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نشي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مہر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل ښځې ته ورکوي، نو کدا پر ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مہر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغه له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دام کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کوم مہر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، د هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کور مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایی واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت اصلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده. مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډاله کې هغه خزو هم خپل وظیفې له لاس ورکړلې چې دوی کونډې وي خپل بچو ته به نفقه پیدا کوله. دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې څنل لري چې دوی خپل بچو ته ورکړي. دغه سیاو وضعیت کونډې خځې له سره کوم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یو مشوره به وسنی نظام ته چوي؟
گوره ما نظر و مشوره داده چه حاکم نظام پا دی با نظام پوی کی چه پا افغانستان که نیمه طولنا چه دا خزی دی خز اسلامی حقم لری چه درس و تعلیم و کی کار و کی خپل فامیل دا پار نفقا ورته برابره کی کسنگا چه تاسو مخی ویله که دش چه درس خز موجودی بوسی گی چه نه لیور لری نه خسر لری نه رور لري نه بل څوک لري او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دي دوی نشي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تلویک میلیون نفوس و سیگی شل میلیون نفوس چه ده دوی در طولن چه حضر کی دا تداوم نشی کولای ادامه نشی کولای. نو دا غیر نخده چه مخیل ده چه خلق را پورتا شی دوی پا مقابل که چه دوی آغا خرو تا خپل اسلامی او بشری حقونه وار.
دیر زیاده منان مومن سیب تاز زوندی و سلامت و سی
هیلا پا منان دیر زیاده.
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو فہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے رد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکانے ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خل ځوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خل ځوانی دا و چاته پاتا خل ځوانی دا یو دمور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا ته